سي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنې خبری خبرونه ز رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راتلونکي سه شنبه پر سپجنیوا کې د افغانستان پړه غونډه جوړیږي. افغان حکومت وی ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي او دوی په اړه پوره چمتووالی نیولی دی. په روانه خبرونه کې د همدې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات در سره شریکو، خو په سر کې له نوریاس نوري څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځال لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سیشن بی د ورځې د حملې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې، له نړیوالو په دې برخه کې د عملي اقدام غوښتنه وکړه.
د انتحار او انفجار ملاتړ ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي.
اشرف غنی که څه هم د ګاونډي هیواد نوم وانخیست، خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. د کابل په اورانوس هوټل کې د سیشن بی پر ماښام د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې یا میلاد نبی په مناسبت د رابلل شوي محفل په پیل کې چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دیني عالمانو پر دې غونډې د حملې د وژل شوو کسانو شمېر نږدې 60 او د ټپیانو نږدې 100 ته رسیږي. د حملې مسؤل تم تر اوسه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي طالبانو تر اوسه هیڅ داسې نښې نه ده ښودلې چې ګواکې دوی په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په مسله کې جدي دي. عبدالله عبدالله چې د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی، د فرانسې له خبري آژانس سره د یو لړ مرکو په ترڅ کې د افغانستان د یو لړ نورو مهمو مسایلو تر څنګ په دې هیواد کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په اړه خپل لیدلوری بیان کړی. عبدالله وایي د سولې د خبرو د نتیجې په اړه له مخکې قضاوت نه کوي، خو د تجربې له مخې کولی شي ووایي طالبانو تر اوسه هیڅ یوه نښه نه ده ښودلې چې غواړي چې ګواکې غواړي د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې په جدي خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې وروستیو هڅو ته په پام سره چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم پرله پسې 3 ورځې خبرې کړي او وروسته یې هیله څرګنده کړه چې د سولې یو موافقه به په روان پسرلي کې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ترلاسه شي. عبدالله په دې اړه شک څرګند کړی او وویل چې دا به ورته د حیرانتیا وړ وي چې که دا کار وشي، او زیاته کړه چې په یقین ویلی شي چې د افغانستان ټول وګړي به هرکلی وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د کابل لوګر لویه لار چې اعتراض کوونکو تړلې وه تېر ماښام بیرته پرانیستل شوه. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اړوند په ابازک سیمه کې د سیشن بی ناوخته د ملي امنیت د 01 قطعې په پوځي عملیاتو کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور نیول شوي وو. د سیمې ځینو اوسیدونکو د اعتراض په ډول پرون د کابل لوګر لاره تړلې وه او د وژل شوو کسانو جنازې د سړک غاړه کې ایښي وې. اعتراض کوونکو د هغو 15 کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. لبلی خوا د لوګر د امنی قمندان ویان شاهپور احمد زی وایي دغه عملیات له کابل ورغلي 01 قطعې کړي وو.
د کابل ولایت څخه ملي امنیت چې په یاد کې دی په یاد سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړ. د یاد کې دی په وینا چې هلته دشمن ته درانه مرجوب له په دغه عملیاتو کې اوښتي. او زید آباد سیمه کې ځینې ولسي وګړي راټول شوي وو. دوی ادا کوله چې ګواکې په یاد عملیاتو کې ملي وګړو ته هم مرجوب لا اوښتي. دغه موضوع موږ نه تاییدوو، نو مو هم تایید کړی ده.
اعتراض کوونکي وایي په عملیاتو کې ټول وژل شوي کسان دي یوې کورنۍ غړي دي چې د بزګرۍ انکار یې کاوه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سیمه ایز او نړیوال خبرونه بیا هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یوه سند مسوده وایي چې په 1979 میلادي کال د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو پریکړه غندلې وه یوه تاریخي غلطه پریکړه وه. په پام کې ده چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو سره سم چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابره ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1979 میلادي کال کې افغانستان ته داخل شوي وو په 1989 کال بیرته له دې هېواده ووتل. د شوروي اتحاد د اشغال په دې 10 کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر و مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهانې په دې هېواد کې روانه جګړه هم د همدې اشغال میراث بولي. د راپورونو له مخې د ایران د بشري حقونو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندانه خوشي شوی دی. د ایران نیمه دولتي اسنا خبري آژانس پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې سلطانی وروسته له هغې چې انقلابي محکمې له زندانه د هغه د خوشي کېدو امر صادر کړ له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ایران د قانون له مخې یو بندي لږ تر لږه د خپل نیمایي قید له تېرولو وروسته په مشروط ډول له زندانه خوشي کېدای شي. سلطانی د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکو او د بشر د حقوقو له مدافع فعال شیرین عبادی سره د بشري حقونو یو مدافع ډله چې اوس منه شوې په ګډه تاسیس کړې وه. نوموړی په 2019 کال کې نیول شوی وروسته د نظام پر ضد تبلیغ او د یوې غیر قانوني ډلې د جوړولو په ګډون پر ځینو مواردو تورن او په 13 کلونو بند محکوم شوی و. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وای په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر جان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. می له غونډې وروسته وویل چې دا به د روانې اونۍ په پای کې بیرته بروکسل ته لاړ شي چې د بریکسیت په سرمشري ځکه چې اروپایي ټولنې د لندن له اروپایي ټولنې د لندن د وتلو معامله نهایه کوي ګډون وکړي. ګڼ مهم مسایل شته چې بریتانیا او اروپایي ټولنه ورباندې موافقې ته اړتیا لري. په هغو کې دا موضوع هم شامل ده چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته څه ډول لاسرسی ولري او د اروپایي ټولنې کښتۍ به په کومو شرایطو د بریتانیا له اوبو ګټه اخیستلی شي. د اروپایي ټولنې مشران به روانه یک شنبه په سرمشري ځای کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته د اړیکو اعلامیه تصویب کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د راتلونکي سه شنبه پر سپه جنیوا کې د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون کوي. په دې موضوع په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدلای شئ. په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د ارزګان چارواکي مني چې ترین کوټ ته نږدې د ځینو سیمو په ګډون د دې ولایت ډېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په روانه موضوع کې په روانه خبرونه کې د جنیوا د غونډې په اړه د اجرایي ریاست له ویان سره د ویان څرګندونه هم اوریدلای شئ.
موږ تمه لرو چې په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه کومه طرح اعلان کړې ده په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونه دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي او همدارنګه
به د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغګونه د ازادي راډیو درامې نوې برخه اوریدل شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او رای ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل لوی خارونو کې اوریدل شي. افغان حکومت وی د جنیوا په ناسته کې د ګډون لپاره هر ډول تیاراني ول شوې ده. د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه برخه اخلي او د نورو مسلو ترڅنګ به په افغان سولې هم خبري وشي. ټاکل شوې ده چې د جنیوا ناسته راتلونکو اونۍ د سه شنبه پورې جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړي وایي چې دا ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ژمنه تازه کړی. اکرام الله اکرام دا موضوع سره لیدا او دا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده.
ډیر زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا ناستې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، افغان حکومت هیله څرګندوي چې له دغه ناستې به ښې لاسته راوړنې ولري. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دوه کال وړاندې د بروکسل په غونډه کې افغان حکومت په کړیو ژمنو عمل کړی او هیله ده چې نړیواله ټولنه هم دغه ژمنو ته په کتو سره خپلې ژمنې تازه کړي. ښاغلي خوزون وویل چې د جنیوا په ناسته کې به د افغان سولې په مسله هم بحثونه وشي او افغان حکومت له دغه پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتن کېده.
موږ سمل روچی په لویه کچه به د افغان حکومت د سولې په اړه کومه طرح اعلان کړې ده، په دې طرح نه نړیوال حمایت وکړي. د دې تر څنګ به نړیوال موږ سره یو ځل بیا د دوو کلونو لپاره چې د 2019 او 2020 کلونو دي خپل تعهدات موږ سره تازه کړي، او همدارنګه به موږ له اصلاحاتو څخه ملاتړ وکړي.
ټاکل شوی چې د جنیوا ناسته د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ جوړ شي. په دغه ناسته کې به د نړۍ اویا هیوادونه او دیرش نړیوال بنسټونه برخه ولري. د بروکسل د دوه کاله پخوانۍ غونډه کې د افغان حکومت د ژمنو څېړنه هم د دغه ناستې له مهمو اهدافو بلل کېږي. افغان حکومت دوه کاله وړاندې د بروکسل په ناسته کې ژمنه کړې وه چې په شپږو بېلابېلو برخو کې به اصلاحات رامنځته کړي، په انتخاباتي برخه کې، په امنیتي برخه کې، په مالي او اقتصادي برخه کې به اصلاحات رامنځته کړي. همدارس به د ښځو ته به په سیاست کې ونډه ورکړي، همدارس به دوی ته په مدیریتي برخه کې ونډه ورکړي، او تر ټولو مهم دا چې د فساد په وړاندې به په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي. افغان حکومت وایي چې دوی په دغه ژمنو باندې عمل کړی دی او اوس دوی تیار دي چې د جنیوا په ناسته کې نړیوالو ته حساب ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي وایي چې دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې نړیواله ټولنه یو وار بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ژمنې وکړي. د دغه کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل
طرح مذاکره هم مطرح است و طرح صلح هم زمینش مساعد شده. همه به این نتیجه رسیدن که جنگ راه حل نیست. جامعه بین‌المللی هم در این راستا گوش زد کرده بود که ما آمادگی داریم شما را همکاری بکنیم، و انتظار ما این است که جامعه بین‌المللی خصوصا کشورهای که تاثیرگذار است و هم کشورهای همسایه و هم کشورهای دورتر در این رابطه افغانستان یاری بکنه، کمک بکنه.
مراد صاحب، د جنیوا ناسته په داسې حال کې جوړیږي او ټاکل شوی چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشي، چې په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مسله تر بل هر وخت ګرمه شوې ده. د زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته دوه ځل راتګ د افغانانو هیلې سولې ته زیاتې کړې دي، او په دغه ناسته کې بحثونو د خلکو هیلې زیاتې کړې دي. بلې مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام. دوستانو، اکرام الله اکرام و چې د جنیوا د راتلونکي غونډې په اړه د افغان حکومت د چمتووالي جزئیات در سره شریکول. افغان حکومت وی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي، د افغانستان د سولې موضوع به پکې مطرح کېږي، نور مسایل به پکې هم څېړل کېږي، پکې ګډون کوي. زموږ بل همکار یوسف خان زدران د جنیوا د غونډې لپاره او په دې غونډه کې د ګډون په خاطر د مدني ټولنو د چمتووالي موضوع څارلې ده. همدا شی به هم د کابل په سټوډیو کې ده. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. مدني ټولنې څه آمادګي لري د جنیوا کانفرنس ته؟
بله، د افغانستان مدني ټولنو شاوخوا لس استازي د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره آماده دي. دوی نن په یو خبري غونډه کې هم راڅرګند شول. په کابل کې رسنیو ته وویل چې د 110 بنسټونو ترمنځ لس دا کسان په ډیر شفاف ډول ټاکل شوي دي تر څو د جنیوا په کانفرنس کې ګډون وکړي. دوی تر ډیره ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو سره غږېدلې دي، د خلکو غوښتنې اورېدلې دي، همدارنګه د مدني ټولنو د مدني فعالانو سره غږېدلې دي، د هغوی غوښتنې اورېدلې او نوټ کړي دي، او دوی به دا غوښتنې په جنیوا کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو سره شریکوي. تر ډیره ویل چې افغانستان له دې وړاندې په د لندن او بروکسل په کانفرنس کې چې ژمنې ورکړې وې نړیوالې ټولنې ته، افغان حکومت د هغو په عملي کولو کې ناکام شوی دی او تر ډیره نه دی توانېدلی چې هغه ژمنې پوره کړي. دوی په افغانستان کې روانې بېوزلۍ، بیکارۍ، ناامنۍ دغو موضوعاتو ته اشاره کوله، ویلې چې افغان حکومت لدی وړاندې په دې ټولو برخو کې نړیوال ټولنې تجمنه ورکړې و چې وضعیت به خکوي، اما دوی د دې شاهد دي چې ورځ تر بلې دا وضعیت خراب شوی دی او دوی نه دي توانېدلې. په ټوله کې د مدني ټولنو دغو استازو چې لس نفر دي ویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته دغه څه پاړه باندې لا وضاحت ورکړي چې په افغانستان کې څه تیریږي. همدارنګه د افغان حکومت کارونو څخه دوی ښه څار او نظارت کړی دی، دغه پاړه به یو تصویر ورته ورکړي. دوی ویل که افغان حکومت یو ځل بیا داسې ژمنې وکړي له نړیوال ټولنې سره چې په عملي کولو کې نه برلاسی کیږي او یا ناکامیږي، دوی به عمل ته حکومتي کوم پلاوی چې د هغه چیلنج کړي تر څو ورته ووایي چې له دې وړاندې هم تاسو ژمنې کړې وې اما په هغه کچه هم عملي نه کړي. په ټوله کې دوی ویل چې دغې ناستې ته په بشپړ ډول چمتو دي او دوی به د افغانانو ښه استازیتوب وکړای شي. د یادونې ده چې د جینوا د افغانستان په اړه جینوا نړیوال کانفرانس د روانې میلادي میاشتې په 20 او 29 نیټه د سویس په جینوا ښار کې جوړیږي او په دغې ناسته کې د ګډون لپاره د افغان حکومت مشرتابه پلاوي تر څنګ د مدني ټولنو دا هیئت هم د جینوا په لوري د حرکت په حال کې دی. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه دوستانو. د جنیوا د کانفرنس په نامو د مدني ټولنو د امادګۍ په باب واورېدل. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او جرې رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې ګډون وکړي. د مدني ټولنې ځینې استازي چې نن په کابل کې څرګندونې کړي، هغوی هم د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له فیروزه عزیزي څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د کینو، نارنجو او لیمون نیالګیو د کینولو کمپاین پیل کړی دی. دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو ورځو کې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې په شاوخوا 250 جریبه ځمکه کې د کینو، نارنجو او لیمون نیالګي کینولي دي. نوموړی زیاتوي چې په لنډو ورځو کې به دغه لړۍ لغمان او کونړ ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د کینو، نارنجو او لیمو باغونو کښت به سوداګریز بیلانس سره مرسته وکړي او هیواد به اقتصادي بسیاین ته ورسوي او په دې سره به له پاکستانه د یادو میوو په وارداتو کې کموالی راشي. د یادونې وړ ده چې افغانستان زیاته اندازه کینو، نارنج او لیمو له پاکستانه راوردوي. د افغانستان د متشبثینو بورډ رئیس وایي چې په کندهار ولایت کې د پنبې شاوخوا 40 فابریکې تړل شوې دي. رحمدین حاجی اغان ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې له یوې میاشتې راهیسې تړل شوې چې علت یې له پاکستانه د پنبې نه صادرول ښودل شوې دي چې هره ورځ سوداګرو ته له 5 تر 4 زره افغانیو تاوان اوړي. ښاغلی حاجی اغا زیاتوي د فابریکو د تړل کېدو له امله شاوخوا 100,000 کسان بیکاره شوي دي. رحمدین حاجی اغا وایي که څه هم دغه موضوع یې له حکومتي بنسټونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه ورته هیڅ پام نه دی شوی. له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان په پنبې بار لسګونو موټر د پاکستان تازه وضع شویو شرایطو له امله په سپین بولدک دروازه کې درول شوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو بیې. د قزاقي وړ 500 کیلو بورې 1340 افغانۍ، د وریزو 3.5 منای بورې 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ او له دې سربیره 1 لیتر پټرول 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 55 افغانۍ پلورل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 40 پوله، یو پاوند 4.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلدار 555 افغانۍ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیوال او سیمه ییز موضوع پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه د روسیې د پارلمان یا دوما د یو سند مسوده وایي چې په 1999 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا پریکړه چې افغانستان ته د ځواکونو د استولو فیصله غندلې وه یو تاریخي غلطه پریکړه وه. دغه موضوع هم همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شی ور سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی پوښتنه خو دا چې دا سند چې دوما برابر کړی دی کله تصویبیږي؟
بله مراد صاحب، لکه چې تاسو ویل د روسیې پارلمان یا دوما شاوخوا څلوېښت کاله وروسته افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د استولو پریکړه یوه تاریخي غلطه پریکړه وبلله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په پام کې دی چې د روسیې دوما دغه سند له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې د لمانځلو پر مهال چې د 2019 کال د فبروري له 15 سره برابر ده تصویب کړي. د شوروي اتحاد ځواکونو چې په کال 1990 کې افغانستان ته داخل شوي وو له دې هېواده د بیرته وتلو پروسه د 1990 کال په فبروري میاشت کې بشپړه سوه.
بله، او اوس نو د دومره مودې وروسته د دې اقدام اهداف چې دي څه لپاره اقدام کوي سره؟
د روسیې دوما د دغه سند په تصویب سره هڅه کوي چې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد لس کلن پوځي حضور په اړه یوې اجماع ته ورسیږي. یو شمېر روسان افغانستان ته د ځواکونو استول یوه تاریخي تېروتنه، خو نورې بیا د افغانستان او پخواني شوروي اتحاد د اړیکو او د دواړو هیوادونو د وګړو په ګټه بولي. د شوروي اتحاد د اشغال په دې لسو کلونو کې افغانستان ته ډېر د سر مال زیانونه رسېدلي چې یو شمېر کارپوهان په دې هېواد کې روانه جګړه د همدې اشغال میراث بولي. د دوما غړي په دې باور دي چې د افغانستان د پوځي شخړو د لکمل رامنځته سوي غمیزې باید د سیاسي بې عدالتیو او تاریخي واقعیتونو پر اساس په پام کې ونیول سي. دغه سند وایي چې د افغانستان او روسیې د تاریخ دقیقه او سمه مطالعه د دوړو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو په بیا رغولو کې مرسته کولای سي. د روسیې د پارلمان غړي غوړي ټینګار وکړي چې دوی د لټولو ګاونډیو سره د شرو او دوستانه اړیکو ملاتړ ته ژمن دي او دې ته چمتو دي چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د هڅو له لارې د دوړو هیوادونو د خلکو ګټې خوندي کړي.
ډېر زیاته مننه له فریبا ظاهر مو اوریدل چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پړه د روسیې د پارلمان یا دوما دی او سند مسوده وایي چې په 1990 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د خلکو د کانګرس لخوا فیصله چې افغانستان ته د ځواکونو استول غلط کار بللو یو تاریخي غلطه پریکړه وه.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې سکل د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې ونمنځل شو چې په دې هېواد کې پولیو د ځینو نورو جدي ستونزو تر څنګ د ماشومانو پر وړاندې د یو جدي ګواښ په توګه سر پورته کړی دی. د روغتیا وزارت او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق د شمیرو له مخې په روان کال کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي چې دا په خپله ښیي چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو هلې ځلې بریالۍ نه دي، خو هغه ماشومان یا اشخاص چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شوي دي ژوند یې څه ډول تیریږي او له کومو ستونزو سره مخ دي. دا له کابله د فرشتې مرسل په رپورټ کې اورو.
څلوېښت کلن احمد ګل چې په یو دولتي اداره کې کار کوي شاوخوا درې کلن و چې د پولیو د ناروغۍ ښکار شو. دی وایي کله چې د پولیو په ناروغۍ اخته شو کورنۍ ډېره هڅه وکړه چې درملنه وکړي، خو د ده په وینا ډاکتران د دې ناروغۍ له درملنې عاجز ول. نوموړی وایي چې د عمر په څلوېښتو کلونو کې له ژوند سره کلکه مبارزه کړې او تر هغه چې روح یې په تن کې وي دا مبارزه به دوام وکړي.
موږ د هغه پولیو د فلج ناروغۍ سره اخته یو، خو با وجود هغه هم دغه ژوند سوشي دوام لري، باید ژوند سره مبارزه وکړي. نو په سر دغه هم موږ دغه خپل وظیفې د دوام ورکړی. بدمرغه ناروغي ده چې په تعصب سره د دې تداوي هیڅ امکان نه لري، با وجود چې ما کوشش کړی دی تر خپل حده تر خپل توانه صحي مراکزو ته ما مراجعه کړې ده، اما هلته ماته ویل شوي چې د دې تداوي هیڅ امکان نه لري ولو که په ډیرو پیشرفته مملکو کې هم وی.
احمد ګل یوازینی کس نه دی چې د پولیو ناروغي کړې وي، بلکې د احمد ګل په چیر په زرګونو نور نارینه او خزشته چې د پولیو ښکار شوې دي او یوازې سکل 19 نور ماشومان چې د پولیو ناروغي پکې مثبت ثابت شوې د احمد ګل په لیکه کې ورزیات شول. دا غشمیر دی چې په رسمي توګه د عامه روغتیا وزارت او یونیسف ادارې لخوا تایید شوی دی، خو د دې ترڅنګ د پولیو نورې مشکوکې پیښې هم شته. دا چې ولې د عامه روغتیا وزارت، یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او د نورو ادارو کار او هلې ځلې نتیجه نه ورکوي، دا مو د یونیسف د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه څخه وپوښتل چې په ځواب کې داسې وویل.
دلیلونه یې نامنی ده او په ځینو سیمو کې د واکسین د کمپاینو نه تطبیق دی، او د دې تر څنګ په ټولنه کې د داسې کورنیو شتون چې خپل ماشومان نه واکسینوي هغوی له واکسین نه پاتې کیږي. دا یې عمده لاملونه دي چې بیا هلته د پولیو له خطر سره همدا ماشومان مخامخ وي او په ضمن کې نور ماشومان د خپلې ټولنې هم له دې خطر سره مخامخ کوي.
د روغتیا وزارت او د یونیسف د ادارې د مسولینو په وینا دوی د پولیو د لمنځولو لپاره پر روان کال کې د واکسین نونس کمپاین پلان کړی و چې تر دې د مدرسې سرتاسري او پنځه فری کمپاین پلی شوې دي. دا چې د روغتیا وزارت د پولیو د لمنځولو لپاره پر روان کال او راتلونکي کې نور څه کول غواړي، د امر روغتیا وزارت د پولیو د لمنځولو د ملي پروګرام د امریکا مسول ډاکټر میرجان رسخ وایي،
په دې نوو کمپاینو کې درې سرتاسري کمپاینونه و چې په ټول افغانستان کې د پولیسول او تګنیک دي نه ملونه شاوخوا ماشومان د پنځو کالو لاندې ماشومان تر هدف لاندې و چې هغوی ته واکسین وسي او مطابقي نور فرعي کمپاینونه و. او دغه د سپتمبر میاشت کې دا هم فرعي کمپاین دی او دا هم په مختصو یا مشخصو سیمو کې پلی کیږي چې هدف یې دا دی چې تقریبا هغه پنځه میلیونه شاوخوا ماشومان چې عمرونه د پنځو کالو څخه هغوی ته واکسین تطبیق شي ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې وقایه و
په دې لړ کې مسولین او د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي له کورنۍ څخه غواړي چې د واکسین د تطبیق کولو مخه دی نیسي، خپل ماشومان د یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره پولیو یا له دایمي فالج څخه وژغوري.
نوم حیات خان د کندهار ولایت سم د کابل اوسیدونکي مقدس تقاضا کو چې په خپل خوښه باندې د واکسین والا سره کومک وکي او مرسته وکي، هر ماشوم مثال د واکسین پولیو ورکي چې آینده کې د دې مشکله سره مخ نسي، دا وي په مغه مرز به ټول ژوندښتې.
همن پیغام ورته امدا ده چې هر څه زر چي کیږي کاغه نږدې صحی کلینیکونه او کاغه لري هم وسیږي، نو یو وخت ورته ځانګړی کې په یو خاص وخت کې د خپل ماشومان بوزي چې راتلونکي له دغه مرزونه د دې مخنیوي وشي.
نړیوال روغتیا ماهران وایي چې پولیو یو له خطرناک ویروسونو څخه دی. دوی له ډیرو هڅو وروسته په دې وتوانیدل چې د پولیو ضد واکسین جوړ کړي، خو تر دې دمه په دې نه دي توانیدلي چې د ناروغۍ ته درمل جوړ کړي. هغوی په دې باور دي چې پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره د پولیو واکسین دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي.
تاسو لا پیغامونو
ملي سلام علیکم دا غویره دی ټول کارتون کا اوریدم که سلامونه نکې لري وړاندې کوم چې افغان د میدان اورته کولای چې غتو سلام دا ورته کولای چې غتو سلام ماشيله کوم چې موږ تاسو سره کوم یو کیدې چې موږ سره غږی ولای ته پرې چې دی یو ستوانین ساتل چلار د چې سره کوم خامې چې سره کوم په خشي لار دی راځم او چې اوس کوم خامې ډېر مشکل ده مونږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان مونږ شي او نور مشکلات هم زیاتې شو کوم نه لرم شي ته او بل مشکل مونږ ته چې زه راته وایم چې مكتبونه هم ډېر نه وخت شو دې سره دا وګورم مشکل ده چې مكتبو کې مونږ نه ځو نه چوکې لري نه پښو نه لري څنګه سره دې ته باندې مشمول کې نه ولې مخته ښه خلک.
السلام علیکم دا پکتیا تمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختونه می دولت مشر محمد اشرف غنی ته خداده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کندو کفر دي. تر دې دمه دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړی. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالۍ څخه د پر غدیدار سرک به تا کندو کفر شو دی او د تمکنه او ترمند جنخیرو غدیدار سرک د اندازې زیات کندو کفر د خلک په زوکام او الرجی نه رغي باندې اخته شوی دی. ګردی مرزیاتی باید پاملرنه ورته وشي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مخور له ولسوالۍ مزنګ وهلای ده. یو یو نیمه میاشت کې یو شبکه هم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادي رادیو پر ورسه وي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړی نه افغان د سیم یو شبکه در تفاعله کې کار وکړي. ډېر مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو هم غږله ازادي رادیو اوري. په ترکیه استنبول د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارگزی په ازادي رادیو ته پرنوول چې دوه افغان کورنۍ چې له ترکیه نه دیونان په لور خوځیدلې وي کشته د ازمیر په اوبو کې روبه شوې ده. ښاغلی بارگزی ویل دغه دوه کورنۍ له څوار لسغړو نه یوازې دوه تنه ترکیه مامورانو ژوندې ژغورل شوي او دولس نور چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي مړه شوي دي. دغه راز په د بارگزی په وینا تر اوسه د وشل شو جسدونه ندی پیژندل شوی چې کوم ولایت اوسیدونکو بوي. دغه په خبره کله چې دغه مړی و پیژندل شي افغان کونسل غریب هیواد ته د استولو لپاره اقدام وکړي. په استانبول کې د افغانستان جنرال خوصل وای دا د ترکیه په اوبو کې د افغانانو د ډوبېدو لمړنۍ پیښنه ده. د په خبره هر میاشت ترکیه په اوبو کې د پناه غوښتونکو لسکونه کشته ډوبېږي چې په مړو شو کې افغانان هم شامل دي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلی یو کله زرغغونه ډرامه او خو تر هغه مخکړه ل نوریاس نوری څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان ولسمشر وای په هیواد کې د خنړیو حملو د ملاتړو زال له هم په گاونډي هیواد کې د محمد اشرف غنی چې تیر شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سټیشن بي ورځ د حمله د ټپيانو د عیادت پر مهال سرګندونه کولې. لنړیوالو په دې برخه کې د عملی اقدام غوښتنه وکړه. اشرف غنی که څه هم د گاونډي هیواد نوم ونه خص خو په دې برخه کې ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وای د کابل لوګر لوی لار چې ترس کوونکو تړلې و تیر مخام بیرته پرانستل شو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وای په پام کې لري سبا مده یوازې د لسو ولایتونو د رای لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د راپورونو مخې د ایران د بشري حقوقو نامتو مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی له څه باندې اوو کلونو بند تېرولو وروسته له زندان خوشې شوی دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له مشر ژان کلاود یونکر سره د لندن او د بروکسل د راتلونکو اړیکو پر سر خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سعودي عربستان څخه مننه وکړه چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې ده.
یو کلی زر غاګونه
دیو کلی زر غونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې د تفتیش پر ریاست کې دلرشیوی ماوین پر ځای نوې ماوین باید مقرر شي. طیبه هم د ماوینیت د مقام لپاره د امتحان اراده لرله. پراتونکو ډرامو کې به وښودل شي چې د ماوینیت څوکۍ ته څوک کامیابیدلی شي. اوس به واورو چې سنم ګل له چا سره خبرې کوي او د څه په باره کې نصیحت ورته کوي. تاسې هم په غور سره واورئ چې نصیحت څومره مهم دی.
اے ګل پری وا ګل پری چې تاسو منګې دی په هغه یې خیدا یو ټیټ سر روانه یې لږه ودرېګا.
وای سنم ګل ترورې ته هیڅ پام مې نه وو. ورو ورو راځه چې په لاره کې ونه غورځېږي.
ګل پری دا د څه لیونتوب پیل کړی؟ په دې وخت کې خو سړی ډېر احتیاط کوي.
سنم ګل ترورې په مقصد پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې که خدای کول په نن او په سبا کې به د اولاد څښتنه سي. خو ته په اوبو پسې راوتلې. په کور کې خو به دومره څوک وو چې اوبه یې درته راوړی وای.
ته ښه وایې ترورې. نن داسې وه چې په کور کې بیخي اوبه نه وې. وړوکی منګی مې راخیستی دی، درون نه دی.
هوښیاران وایي چې د لمدو خټو لږ اوبه دارو وي. خدای مه کړه یا به دې په ملا کې خوښ پیدا سي او
نه. نه ترورې، احتیاط کومه. رښتیا چیرته روانه وې؟
د تاسې کره درتلم. ښه و چې ته مې په لار کې ولیدې.
خیرت خو به و؟
و خیرت و. پلارګنۍ کره دې ورغلی وم. بیا خبره داسې سوه
چې داسې په زړه کې نیولې ښکارې. خدای ما که خفه کړې خو به یې نه وې.
نه نه ګل پری لورې، خفه نه یم، هسې لږ ستړی یم. ستا پلارګنۍ ډېر درانه خلک دي. زما یې دومره عزت وکړ چې مه کوه پوښتنه.
ښه ښه، شکر چې خوشحاله ترې راغلې.
شکر دې په ایمان څلورې. له دوی نه ډېره خوشحاله راغلی یم. خو موساګل زوی مې یوه اندېښنه راواچوله.
د څه شي اندېښنه ترورې؟
هغه یو د ډیر عمر او پیسادار سړی یادوه، هغه چې ښځه او اولادونه هم لري.
کوم پیسادار سړی؟
هغه څه وایي چې څه وخت مخکې یې په زرپري مرکې کولې. موساګل ویل چې هسې نه چې څه ګډوډي وکړي.
نه نه ترورې، بېغامه اوسئ. مور او پلار مې په هر څه پوهېدلی دي. داسې ظلم به چیرې هم له خپلې لور سره ونه کړي او هېڅکله به یې هغه سړي ته ورنه کړي.
ګلالۍ، دا راته ووایه چې ښار دې خوښ شو او که نه؟
ښه دی اسلمه، بد نه دی.
یا اوس دا ووایه چې دا زموږ کور څنګه دی؟
ښایسته دی، ښه انګړ لري، ونې ګلونه هم پکې شته.
نو بیا ولې داسې چورتي او خپه ښکارې؟
ته څه وایې چې په کټ کټ وخاندم او پاڅم اتن واچوم؟
اتن مه اچوه، خو په کټ کټ خندل خو اسان دي.
هوښیاران وایي چې ژړا هم په روغ زړه کېږي، خندا خو لا په ځای پرېږده.
نو ستا زړه خو هم روغ دی، خدای مو که څه ماچوی خو نه دی.
هو شکر دی، خو اسلمه زه او ته اوس ښار ته راغلی یو. که رښتیا درته ووایم، په مور پلار کورنۍ او شفیقي ترور پسې خفه شوی یم.
ګلالۍ، زه پوهېږم چې په سفر کې دا خبرې وي. زه هم په کور او کلي پسې ډېر خفه شوی یم، خو ژوند دی نو سفر هم پکې راځي، آخر به مو دلته هم زړونه ولګېږي.
ستا خبره سمه ده، زه بیا په دې هم زړه ته ډاډ ورکوم چې په ښار کې د زده کړې کورسونه ډېر دي، دا به ولولم.
ای شاباس، ایله د کار خبره دې وکړه. زه تو مجبور وو چې ښار ته راشو او شرکت بیا په پښو ودرو.
زه بیا دې ته هم خوشحاله یم چې د شرکت په کارونو به ځان وپوهم، له تا سره به مرسته وکم، په تجارت به مې هم سر خلاص شي او لویه تجاره به شم.
یاره ګلالۍ، د نکې مینځ دې وویشت. ښځې هم ډېر څه کولی شي، خو چې یو ځل ملا ورته وتړي.
همداسې ده اسلمه، زما خورلنې زینبې به موږ ته همیشه د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د تجارت خبرې کولې.
بې شکه چې ښځې له سړیو نه هېڅ کمی نه دي، خو بیا زما ګلالۍ نو.
بس بس اسلمه، دومره صفتونه مې مه کوه. پاڅه، د شرکت دفتر ته لاړ شه، حساب کتاب یې راوړه چې دواړه یو طریقه ورته جوړه کړو.
ښه محترمو عزیزانو، د تفتیش د ریاست درنو کارکوونکو، که اجازه مو وي نو خبرې به سره پیل کړو.
رئیس صاحب مهرباني وکړئ.
نو دا شور به هم غلی کړو چې د یو بل خبرې سره ښې واورو.
مامور صاحبانو، رئیس صاحب ښه وایي، لږ غلي شئ. رئیس صاحب اوس نو بسم الله کوئ، څه مو ویل؟
مامور صاحب فاروقه، ما وایي چې هغه د تېرې غونډې په خبره سره وغږېږو.
دا خو به بیخي ګل کار وشي، ځکه چې خبره له یوې ورځې بلې ته پاتې کیږي.
رئیس صاحب، زه پوه نه شوم، د تېرې غونډې کومه خبره یادوي؟
لیلا جانې، د نوي معاون د ټاکنې خبره.
ښه ښه، پوه شوم. یعنې د معاونیت پوسته به یو تن ټاکل کیږي.
یو تن به ټاکل کیږي، خو تر امتحان وروسته. که داسې نه ده رئیس صاحب؟
مامور صاحب فاروق، همداسې ده، امتحان شرط ده. څوک چې وړتیا ولري او په امتحان کې تر نورو غوره وي، بس معاونیت مبارک شه.
مونږ به هم دعاګانې کوو چې ښه معاون مقرر شي، ګوندې وي چې زموږ اداره نوره هم ورسره په مخ لاړه شي.
اوس خبره په دې کې ده چې ښه او د کار خلک د معاونیت لپاره امتحان ورکړي، بیا به نو د ښو له منځ نه ډېر ښه وټاکو.
رئیس صاحب محترم، تر کومه ځایه چې زه خبره یم، ډېر تکړه کسان امتحان ورکوي. انشاءالله دا ځل به ښه تکړه معاون ولرو.
خدای دې همداسې کړي. وای رون له خدای څه غواړي؟ دوی سترګې بینا، زمونږ ښه معاون په کار دی.
خو رئیس صاحب، له ما سره بیا یوه ویره ده. زه وایم هسې نه، ښځو ته په کمه سترګه وکتل شي او نارینه ته ډېر چانس ورکړي.
نه لیلا جانې، دا ویره له زړه نه وباسه. مونږ کوشش کوو چې په ټول وطن کې دا تبعیض او فساد نه وي. بیا په دې اداره کې بیخي نه منو.
رئیس صاحب، زه خبر یم چې د خزینه مامورینو له ډلې نه طیبه جان هم لکه چې امتحان ورکوي. نه پوهېږم چې اوس خو به پښیمانه نه وي.
طیبه جان هغه ده، په مجلس کې ناسته ده، خپله دې ووایي.
څه وایم، دوستان مې تشویقوي، وایي چې امتحان ورکه. نو د دې خبره په ځمکه نشم غورځولی.
ډېر ښه، نور خزینه مامورین دی هم امتحان ورکی مقصد تر سبا پوری دی امتحان تا زانون تیار کی من با کوشش وکړو چې ساسو لمنځ نه نوای معاون هم زر وټاکو
چداله ونه څنګه را په منډه ده تو ګور دوه تر ستلو نه په بانګي کې او چولي او ګرنجای کیږي دا څنګه داسې ناڅاپه را وغورځېدې خوښوي خو به نه یې څه وایه ته صبر چې څنګ ته دې کېنم ګردونه دې وڅنډم
موسا ګله ما به هېڅ بلام نه وایي زړه دې پتوشه ته وګوره چې دا سطلونه خو به نه وي سوري شوي
د سطلونه بلا دې په تا وګرځي د ځان غم کوه د ځان ته وایه
ځان غم نه کوم زړه دې بدمشه زه بد بوټی یم بد بوټی بلا هم نه وایي لاس دې راکړه چې در پورته شم چې دا تش سطلونه تر منزله ورسوم که خیرو چې بیا یې له اوبو نه را ډک کړم
خیر دی اوس لږ همداسې پروت ښه یې لږ ارام وکړه هډوکې به دې سولیدلي چې کله دې دردونه په کرار شول بیا به دې راپورته کړم
موسا ګله ته لیوانی لیوانی اوس په توده وینه کې یم چې یو ځل مې دردونه راویښ شي دا تش سطلونه به م نشم وړای
سمه ده نو راپورته به دې کوم ته وایه خو دا راته ووایه چې زما د کوژدې خبره به څنګه سي ستا خپلوان خو به خبرې نه پکې راباسي ته وایه
د کوژدې خبرې دې زما دې تشو سطلو ته واچوه هغه به وروسته ګړنجو زله یو ډیر لوی غم سره مخ یم
وای دا څه وایې ته وایه غم دې خدای لری لری څه شي غم
ته خبر نه یې ناروغه میرمن مې چې نن سبا مور کیږي چینې ته په اوبو پسې تلې زړه دې بدمشه ډیر ځانډې وکړه زوایا مسه نه چې
ته څه وایې چې اسې نه څه به شوي ته وایه
موسا ګله لیونه یا ته نه په نیمه هم نه پوهېږې اسې نه چې د منګي لاندې را غورځېدلې وي او خاورې مې په سر شوي وي
بله درنو اردن کو د یو کلی زرغغون ډرامې ته غوغواس په ډراما کې مو اوریدل چې د خدای داد میرمن ګلپری دوه امیدواري پورسته میاش کې د چینې څخه وبراوړلې خو خدای داد دغه کار تاندېخمن وو چې حسنه میرمن او یا ماشوم ته زیان ورسیږي درنو اردن کو تاسو هم ډیر وختمن لامدا سه حالت څخه اتیر شوی خدا چې دوه امیدوار میرمن او زیګیدونکو ماشومان د روغتي او سلامتی لپاره څه لارښوونې موجود دي شاید هم کم پوهیږي او یا شاید پښتا لارښوونو عمل کم وي ځکه چې د افغانستان امې روغتیا وزارت وای د ورستیو سرویګانو لمخې په افغانستان کې د هر زرو امیدوار میرمنډو لډلې شپږ سوه اویا میندې د زیګون پر مهال مري چې دا په نړۍ کې خورا لوړه شمیره ده نو په داسې حالت کې څه لارښوونې وړاندیز کیږي او په وړاندې په بحث کې د نسایي ولادي له متخصصې ډاکټرې ډاکټر ګلنامې نور سحاق سره په همدې موضوع غږیږو چې دا وخت را سره په سټوډیو کې د زه یوسف زدران یم او تاسې درانه اوردونکي هم کولی شئ په 0 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدی او یا په 0995 او 0 ځنې مخامخ اړیکې را سره ونیسئ ځکه چې د خپرونې وخت کم دی ستاسې لنډو پیغامونو ته یوازې وخت ورکولی شو ډاکټر صاحب اول خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی ستړي مشي
مننه تاسو نه ډیره مننه زم دې پروګرام ته وبللم
ډیره مننه تبن زمنګ دا خبرونه چې ټولنیز موضوعات باندې تل غږی ډیر زیات اوریدونکو لري او خلک یې اوري خو د همدې لپاره په پیل کې مغختل چې پښتنه هم لامدي زحمت راکړم کله چې میرمنې امیدوار شي یا په اصطلاح دوزان شي څل ارخونی موجود دي چې د مور او ماشوم ژوند سلامتیاله لپاره مهمه دي
لکه څنګه چې په هیغو د هر هیواد هواد لپاره تر ټولو مهمه روغتیایی شاخص دی. هغه هواد د مندو مړینه د زیګون په وخت کې ده. نو کچيري د هغه هواد اقتصادي سطح لوړی او اساسي خدمات لپاره مرکزونه ولري نو دا سطح مکوي سور ټیټ کو. نو د د دې وجې لپاره د دې کار لپاره موږ هغه ضروري شیان چې موږ ولرو باید اساسي خدمات په ښه توګه باندې مور ترځ کو او د میندې باید وکولای شي دغه اساسي خدمات نه استفاده وکړي او د دې لپاره موږ باید د خلکو د پوهاوی سطح لوړ کړو چې دوی وکولای شي هغه اساسي خدمات چې دوی لپاره ضروری ده هغه ته لاسرسی ولري.
دا خدمات کا لکوره پیل کړو درسته ده چې دروختونونو په اړه په افغانستان کې ځینې شکایتونه موجود دي په دې برخه کې انتقاد نشته. د کور نه څه لارښوونې په پیل کې ممکن دي چې خلک عملی کړي او په هغه باندې دوی د دې لپاره چې دغه څه مخنیوي شوی وي؟
په کور کې خو اول دغه د کور مشران ډیر ضروري دي چې دوی باید دې باندې پوه شي چې یو امیدوار مور چې کله دا امیدوار کیږي د خپل ژوند هغه مرحله چې دا د مرګ سره مخ ده هغه مرحله شروع کیږي. هم مور او ماشوم دواړه که چیرې دې ته هغه اساسي خدمات چې لازم دي ورته ونه رسیږي، هغه خدمات چې مثلا د میړو وظیفه ده، مثلا سم غذایي مواد ورته یا نه کی، یا مثلا د ډاکټر ته د اقل په میاشت کې یو ځلې بوینځي، هغه مشورې چې لازم دي دوی ته په شروع د حمله د امیدواري کې یا د امیدواري په نیمه دوه نیمای کې یا په آخر درې میاشتو کې چې ضروری دي هغه خدمات ته ونه رسیږي، هغه خدمات ورته ارزه نسي، هغه خدمات باندې دوی پوه نسي، کېدای سي په دې کې موږ ځنډوالې ته موجه شو. نو هغه ځنډوالی چې اوله مرحله په کور کې پیل کیږي هغه ځنډوالی ته یا تاخیر ته به منځته راسي او بل تاخیر دا داسي مثلا د امیدواری دردونو په وخت کې دوی مثلا تر شفاخانه پوري یا اساسي مرکز ته ځان رسي، هغه وسایل مثلا موټر یا هغه امکانات یا هغه ذهنیت هغه پوهاوی د دوی نه چې دا مثلا اساسي مرکز ته ورسی دا تاخیر منځته راځي.
اقل دا تصور باید دوی سره موجود وي چې روغتیا پالانو سره په وخت مشورې وکړي، میاش په میاش دوی چیک اپ وشي، د لپاره صحت هم د مور هم د ماشوم ته پاملرنه موجوده وي. اما د کور کارون ته کراشو دا یو خاصه تعریف شوی اندازه تر اوسه پورې شاید ډیر اوردونکو نه اوریدلې، تر کومې کچې پورې دوی کارونه کولای شي، تر کومې کچې دوی سلامتیه لپاره خدي او کوم بیا کارونه د غې زیات شي هغه دوی سلامتیه ته زیان رسوي؟
د کور کارونه نورمال کارونه هیڅ کله د مور صحت ته زیان نه رسي، مګر هر کار سی هغه ثقیل سی شاقه سی هر کار چی هغه حتی نورمال هیڅ د کور کار هم نه اته پیاده روي دا هم لخپل حد نه زیات سی، مثلا نفس تنګي ورته پیدا زړه ټکان زیات سی، یا مثلا خستگی یا بیخوبی منځته راسي دا کوي چې د دې صحت ته زیان ورسي او بل اخره هم امغه دی مثلا داسې د شروع د حمله داری کې خونریزی ورته پیدا سي، یا مثلا په وسط حمله داری کې اوریزی ورته پیدا سي، په اخر درې نیمایي درې میاشتې کې کېدای سي چې ورته هغه پیدا سي، د خونریزی نه پیدا سي، اوریزی پیدا سي، یا مخکې وخت ولادت ورته پیدا سي، دا خطر نه لري.
د اوردونکو سره تبه ناندښنې موجوده وي چې کوم درد په کومه کچه باندې وي، دا د ناندښنې وړ موضوع ده. په دې اړه وروسته ستاسو لارښوونې اورو. غږیږو در سره خدای چې اوردونکو ته مو شمیرې بیان کړي دي، دوی هم را سره اړیکې نیسي. اوردونکو تاسو خدای په دې اړه کراته وای چې تاسو د میندو اومدارنګ د نوې زیږیدونکو ماشومان ژوند ته څومره پاملرنه کوئ، څومره پاړه پويږي، دا به ډیره خوي، او احساس پسې مو څومره امکانات موجود دي چې د غټول او څه تاسو پاملرنه وکي. نو لزابل ته زو چې دا خوردون کې را سره د استډی مشه مهرباني د موضوع په اړه تاسو لړ نظر اورو.
مننه زه درن سره په ټول مسکتا او ته محترمي غلی میرمنی او
خیر
اوسه اوریدم کو خپل نی کې دې او سلامونه اورم
بكم. وعليكم السلام مهرباني.
د موضوع په حق له خودونه ویلې سو سیتاسي ولې را سم موضوع خاص او تا نه را هم ویلې چې دونه مرمنې مري او د دې ولادي مريضي په وخت کې البته ټول شان په امنیت اړه لري، په دې غار د مخ په وطن کې امنیت راولي نور باندې پروژېږم، خو زموږ په ولسوالي کې ان شاء الله یو ډېر څه یا څه په خانه ده د تدارغنداو له ولسوالۍ د دای چوپان د دغه خراجي د ولادتونه کوي،
د خلکو په منځ کې دا خو ماغه خدمات شو چې جوړ شوی دی ډیره مننه چې د خپل سیمې تصویر دی راکو. د خلکو په منځ کې څومره یو ښه عامه پوهاوی رامنځته شوی دی چې دغو نوي جوړیدونکو میندو سره یو خاصه پاملرنه موجود وي، د ماشومانو ژوند ته موجود وي؟ یعنی پخوا داسې کېدل چې حتی هیڅ ډول پاملرنه نه وه، په دوی باب لا هم سخت کارونه کېدل، لکه ډرامه کې مو چې اورېدلو اوبه به پرې راوړل کېدلې. داسې څه اوس یو پوهاوی رامنځته شوی دی؟
بالکل، دا دی ولسوالی کې یو موټر په کرایه نیول شوې ده، بیا د ارمنیا د ډاکټران صاحبان دی ودا کلی ته دلته د ولادت په حق له بلکې د نورو امراض په حق له دغه ته ما په هوایي ورکل کې د هغه سره مشورې کیږي. نو واقعا دا یو مهمه کار ده. البته مشترکان ډیر خان دي، کله کله چې د سړکانو باندې خلک راځي اول دا یو چوپانه مثلا د نورو سیمو څخه راسیږي، پر لار باندې دا مشکل ده چې سړکونه خام دي او امنیت نشته. نو کله
ډیر مننه هدا خپل چې د خلکو په منځ کې داسې یو د خیر خیګنې تاسو ول چې اتفاق را منځته شوی د خیر سه زابل نه اوردون کې بل اوردون کې ته ورزو تاسو ځان معرفي کړئ، کوم ځنه ماړي کني ولي او د موضوع په اړه تاسو لن نظر کوو. او مهرباني.
سلام مینا درنه ان ثابتاته او قدرمن ملمنی حق ثابت او استاد سو د تخنیکی ټیم نه انجینر صبوبای ته درنو اوریدون کته اله کوم چیرو غو جوړ
بوي. سه مننه تنګیوال صاحب، مهرباني د موضوع په اړه تاسو سہولتونه موجود دي داخل د خلکو ترمنس فکر دی چې څه ډول پاملرنه وی باید کلن راته وې.
امانه نه ډیره ښه موضوع ده جناب ته ترانس او زمون په سیمه کې دا ورته داسې خوانه ته ډیره توجه نه کیږي. دا په هغه بازو کورنۍ کې تعلیم کته پکې یو څه کم وي. زما په نظر هغه هیوادوالو ته چې په کورنۍ کې داسې خوانه ورته ډیره توجه وشي، او بل ډاکټر سم نه دا پښتن لرم هغه کورنوي ته چې یو څه هدایت او لارښوونه وکړي چې داسې خوند پکې کار لري او یو خور په دې دوره کې د ستونزو سره مخ نشي.
لازم مشورې در سره اتمن شریکی ډیره مننه چې را سره اړیکې نیسی. بل اردوونکو ته لنډ وخت ورکو تاسو را سره دا وخت، مهرباني.
محترم زخرون صاحب سلامونه، احترامات هم ولی درانه دکتر سلطان سلامونه، اولا میکنم ما پازل هاری وردک جمع بندی چکنه.
دیر منه نمیربانی وردک سب نظر دورو.
منم واقعا یا دیر مهمه موضوع ده و زمین پسیمو که دل تا دیر خوان دیده مشکلات و سمخوامخ دی دل که چه در بی در رادیو دل یاری داغ پرگیرامون نهار بی خوب عمل دی کمکار در بنده نکی زر دیر اومد دور خوان دی کارواندو که ته باندې کار کیږي او دغره نه دی باندې بوته راول کی خو ډېر مشکلات دي او صرف د غمال د عملی کار نه
کیږي. ورته سب که مونږ فرض په دې موضوع ما په هوای ورکو ته باندې پکورونو کې مونږ خويندې مېندې ورونه دا ټول اوري دا څه تاثیر او غیز لرل شي د دې لپاره چې د ژوند ته سلامتی محفوظ وي؟
دغه ډېر کم خلک عملی کار ته باندې کار دا ډېر کلی ولې سمو کې ډېر نو په خلک ژوند کو په غوږ باندې ډېر کم دا تاسو چې کوم خبرونه درو باروي دونه ډیره کمه استفاده کی ډیره
نو موږ لیکتر لګه فکر کوي چې او فکر دوی ته ورکول کیږي چې دا کار سم دی دا نه سم دی.
او 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 ډیر ډیر خو چې دا عملی کار ته باندې عملی باندې نه ښه عملی کار ته باندې نه
ډیر مننه
دا دې تام په مو خپل مشکلاتونه د ډاکټر ته نه نه دا هغه دا چې او ورکو په سیمو کې چې خوان دي مشکلاتو ته مخامخ چې دا خلک او دوی دا یو پیغام
ورکړي. خیر څه دا ورکوي هم د لپاره په موضوع کې پاتې کیږو او د خبرونه مختلو ډیر مننه. سو اوریدونکو راته په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره غږیز پیغامونه هم پریخي دي. پښتنه مدا و چې تاسو څومره پوهیږئ او څومره دا موضوعات په پام کې نیسئ؟ نو دوی راته ویل دي
بله السلام علیکم تمه د نړۍ د نړۍ د ولای جواتو د سوال نشته چې ما زه په خپل ودا سوال وایم چې د مې دوار مې نه خلک کړه نه ورو دې واخه د نن دا چې کدې وخت وخت څنګه د زمونه ویان په کور کې خبرونه کاته پرې نه خو به شي دا د مې نه په لپاره دې فائدې لري. بله السلام علیکم، زه پریشان
کوم ته د هلمند ولایت تقدرم سره سوالي څخه سر پاړل کوي چې ما زماده پیغام ده زموږ په سیمه کې د شخصي کلینیکونه فعال شوي دي. حتی په یو د ولادت مریض چې وړ په یو مریض باندې زموږ څخه تر 3000 تر 4000 کلدار پورې پیسې اخلي. نو یو کلینیک لرو په شفاخانه کې په ولسوالۍ کې د هغه لارې بندې دي. نو موږ ډېر په مشکل کې یو. ما کچېر آیا
ډیره مننه. 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
شمېرې ته ستاسو پیغامونه وکړه. پیغامونه مو پاتې وي همدا شمېره ستاسو په خدمت کې ده. خور ویل چې د کور پاملرنه مهمه ده. ورور بیا له هلمند نه په دې اړه وغږېدو چې روغتیایي خدمات چې شته هغه یا قیمته دي یا نه. طبعا د صحت موضوع خو اصلا قیمت هم نه لري، خو په هر صورت څو اوریدونکو پیغامونه تاسو هم اخیستل چې دوی د لالار خوونو غوښتنه کوله، نو ستاسو تفسیر ته راځو ډاکټر.
زموږ یو ورور سي فکر کوم هلمند نه یو لیست د امیدواري په وخت کې هغه ستونزې من سره راځي، باید دغه ته یو څو مشورې ورکړو. یو مشوره چې ډیره مهمه ده په شروع د حمله داري کې، هغه اکثر امیدوار مندې د شروع د حمله داري کې ډیر شکایت کوي، هغوی د دلبدی او استفراقات لري د حمله داري په وخت کې، او بل داسې د دې تکرر د اضرار لري، او بل داسې بی خوبی خواب آلودگی ولري. نو دې مند ته د ما توصیه ده داسې دا شروع د حمله داري کې دا کوم جدي ستونزه نه ده،
نورمال کارونه
نورمال ده. کچيري مثلا د دلبدی استفراقات د سحر له خوب نه وختي پاتېږي، او وچه ډوډۍ یا بسکټ خوري، نسبتا حالات ښه کیږي. کچيري دا ډیر شدید سي، د دوی بهالي راوړي یا زوفیت پیراسي یا داسې د دوی د فشار ساته ټیټه سي، نو دا بیا شدید حالت، نو دې حالت کې باید دوی اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. بل مشوره می داده د تکرر د هدرار یا د تشو میتیاز تکرار دا نارمل حالت ده، مګر کچيري د درد سره سي یا د ادرار له سوزش سره سي یا د ستبر ته پیدا سي، دوی باید اتمن یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. په زمن کې دا غمیان دي چې مثلا تکرر د ادرار لري، دوی باید مایات ډیر کم کم وخوري، زرزري وخوري، او مثلا همیشه خالی وسط، یعنی زرزر د خپل مثلا خالی.
او د دردونو په اړه باندې څنګه ځین خلک شاید فکر وکړي کله لک دردوم په صورت کې رامنځته کیږي، ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډیر دارو درمل خوړل په دغه وخت کې دغه سایډ افیکټ یا تاثیرات لرلې شي کنه؟
د امیدواری په وخت کې داسې دارو درمل وجود نه لري. ما درته لیک چیري دوی وضعیت وخیمی مثلا تبه ولري یا میکروبي حالت منځته راغلي یا سردردی ولري یا مثلا خونریزي ولري یا مثلا هغه دردونه چې دوی په استراحت باندې یعنی ګرم ساتلو باندې یا دا چې دا دردونه آرام نه سي، نو په هغه حالت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. په هغه وخت کې دوی ضرورت لري چې یو ډاکټر مشوره واخلي. د بدون دیدنه یو مور چې کله امیدوار کیږي د شروع د حمله درنه تر ختم پورې باید تر اول شپږ میاشتې پورې هر میاشت باید ډاکټر ته ورسی. بالغ نه دی شپ ومی او اتمی میاشتې په هر 15 ورځو کې اوري ډاکټر سره ورسی او مشوره وکړي. دا په دې معنی نه دی چې ډاکټر ته زی باید اتمن دوی دواګانی واخلي، دارو دی واخلي. تنه هغه شین چې ضروری دی او امیدوار مورې په شروع د حمله داري کې اخلي، هغه فولیک اسید کې چیرې دلبدی شدید یا بعضې دواګان. فولیک اسید ډیر اتمی مواد غذایی دوا ده، دا خو دوام نه ده، خو غذایی مواد دی. او فولیک اسید په شروع د حمله داري کې ډیر ضروری دی چې واخلي. په دې سیده هغه عصبي تشوشات چې ماشوم ته پیدا کیږي دغه نه جلوګری کوي.
او پټول کې تاسو چې دلته په کابل کې کار کوي ورته خدمات او مخکته خلکو ته وړاندې کوي مرختون لري، څه ډول خلک ډیره مراجعه کوي دغه موضوعات چې تاسو خلکو ته وړاندې کوي؟ بیرته خلک عمل پی کوي؟ ان تاسو سره میاش ریګولر مریضان ناروغان راځي په کابل یا مرکز کې لري پر تاسو متصویر خوشاید بلوي؟
کابل کې هم موږ ډیر داسې خلک لرو چې ډیر په خبر پوه خلک دي، منظم راځي، خپل ویزیتونه اخلي، او ډاکټر سره دوی همیشه په مشوره کې اته ټلیفوني مشوره اخلي. تقریبا په نیمه شپه کې هم دوی ته کوم مشکل پیدا سي سر تلفونی مشوره کی دا لا پات سوسی دوی مثلا خپل مراقبتونه امر منظم مراقبت دا کچې فرق کوي. بعضی خلک د کابل د ښار خلک چې دي دا منظم مشوره اخلي، مګر دا چې لری سیمه ناراضي دا بعضی وخت خپل ویزیتو کې تاخير کوي.
په ټوله کې تاسو ډیرو خولر خونو ته اشاره وکړه، خو دا پروسه چې د امیدواري د شروع نه بیا تر ختمه پورې اسانه مختت للی وي، څه ډول غذا او لارخونه کیږي؟ وزن خو باید وانه خلی غتا سچو ویل اضافه کار چې مغه بوج کیغه باید نکی، خو د غذا او لارخونه باید شي وي.
نارمل غذا چې کله یو مور اخلي هغه غذاګانی شامل دي، مثلا سبوسدار غذاګان دي، مې وړو دي د غنم سید سبوسدار دي، غذا نه ډیر استفاده وکي. او همدارنګه لکه وریزی مکرونی دین استفاده وکي او بل داسي دي غوخي نه حبوبات نه او مغزيات نه استفاده وکي چې غوخه اماغه کافي پروتين سي او ماشوم ترسي يا غسره غوخه
چې په مخه ورسي نه وي خوري باید موجود
او طبعا متنوي غذا باید ولر هیڅ کله یو نه غذا نه استفاده وکي یعنی هميشه وریجي باید نه خوري هميشه مثلا کچالوان باید نه خوري
ډیر زیات مننه ډاکټر سي محترم ډیر زیات مننه تاسو لار زختناکو لار خو نه چې مونږ وردونکو تم اور ورسول یو مونږ ډیر وخت تاسو زکه درکو چې دا لار خو نه وي چوردون کوم غوښتنه کوله او ارتیا هم د یو ژوند د ساتنې لپاره نو ما وخت ډیر تاسو د درکو اوردونکو تاسو وبخې چې ساسو ډیر شمیرې موانخستل شي ام د موضوع پړه کا راته پیغام پریږدي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ شمیره تاسو په خدمت کې ده د نسایی ولادي متخصصه ډاکټره ګلنامه نور صاحب را سره په خبرونه کې خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پات رسیدي ته خدای پامن
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com